د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی رپورت او په ادبی بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو.
په سر کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوروي.
فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهالو همکاریو ژمنه وکړه. تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګري پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلي مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلي مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغه چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي جهاني د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه سوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د یادونې وړ ده چې فرانسه د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیرې څه باندې ویل سیزې راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړې ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقي خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت، سرګذشت تمدن، غزنی د تاریخ په پاڼو کې، پیر هرات، شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان، هنر طنز پردازی، اخلاق اسلامی، حکومت موقت هند در کابل او د لغمان د مشاهیرو څخه لس عنوانه کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سوه. د یادونې وړ ده چې د وزارت له لوري دا مهال د لسو نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهورې انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اوردی مدیره حیثی خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د یوه آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دې ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دې غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپلې دې برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وستایل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسد الله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلی سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوي ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو نوي ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې عالي ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوي و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي. نو دغه کار له نیکه مرغه اوس وشو. څنګه یې بولې دغه اقدام دی ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یوه مشهوره جمله دا وایي دنیا په کلي بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي. د ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قائم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتګ زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام سوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډېر خوشاله دي. خو استاد اوس یوه ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزن زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي معنا یو څه بدل راوتلې ده. او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نغښتي او خصوصا پښتنو نه چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي، یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نغښتل چې دا اوس وژباړې په پښتو، نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا ناکره ولیکي. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالي نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه داسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې بسیاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام دغه سې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډې غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشاله اوسئ.
خدای دې خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوه کتابونو مخکته نه وکړه. نورال زموږ همکار مسعود نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپلو اهدافو له جملې نه یو هدف پلی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهداف تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو، شاعرانو او لیکوالانو اثار به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت په اړه ډیر څه لرم، مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم. خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم، سره د دې چې دې ځوانه ده، راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروالو سره ده. زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپینسارې په توګه دې ته د زمينه برابروم چې ما مشه د خبر کړي زکل چې د دې تر څنګه وم د دې شرونه اورم د دې نصر اورم از په مانوي لاس احساس دې د کوم څه به ور سره ځواني دم او ور سره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ زده دې سره نه سونه غورس تر دې روح ورځ زما د ژوند بي چې زده دې سره په اونۍ کې یو ځل کینم او دا چې دې په تش لاس په ډیر کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه درځي مبارکي ورته وایم او د عمر ورته وړه لیاقت او استعداد د احترام سر چیتو.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه، یو شعري ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپلو خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شعر په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شعري ټولګه کې خوښ شول، هغه اکثر زموږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داس یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخلا، ته قلم واخلا او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغه مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټول ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوی بیلګې دي درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نور آثارو کې خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات با وزیرای کړي ګورګنی ظالم پوی دی شي بچی د میرویس خان یې ما ډیر ته پزړه پورو. یا لکه ساتم د وطن په همت او په میړانه تل زه لکه ملالا یو باتوره پښتانه یې ما خو ملال ویل دي که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بننګی ته د ساتما هل ته د خپل خاون ته ویل دي چې میدان وګټه. خو وزیر خپل ویل دي چې میدان زه خپل ګټم، باتوره ملالای پیغله يم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ و درانې خور یو نوې قدم یې خیدای شاید د تنور هم مینه وروبخي. دا چې ډیر ارمانونه په خپل خپل ټولګه کې او شیرونو کې اسهار کړی دی، ډېری ګلی کړی دی او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر د کلمې کړ.
زما لسترګو دې زرین زرین خوبونه یوړ، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړ، چې په ګناه د خپل سترګو زهم نه پوهېږم، نن دې له ما نه د ټول عمر ارمانونه یوړ. زه خپله لاړم امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زه خپله لاړم امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زما د زړه له هر یو کونج دې څراغونه یوړ. ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلي راوستي، ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلي راوستي، خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالي محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ما ولوستي، په دې لنډ کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب وسی. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پوری ډیر جالب نمونه انتخاب کړو او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغه ورخوا د لنډ کیسې لپاره موږ تاسو دغه د لنډ کیسې پیل هم مهم دی، باید په داسې الفاظو شروع کړو چې لتلوسی ډک وی او زمونږه لستون کې چې څوک دی یا موریدون کې څوک دی هغه تر پای پورې دغه موضوع تعقیب کی. ریښتیا خبرې د کیسو پیل مخده همدارنګه انزورونه ډیر ښه انزورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډیره خواري کړې، ښې موضوعګانې انتخاب کړې دي. انزور کشی خکری دا خوب خیم یونی من نمگردیا با وی چه پزینو زینو که مثلا خبری تری هیری شوی دی نو کلا نا کلا دستی شوی دی چه یادری اغا انزور رک شوی یادری کمی موضوع چه در اخیستی دا غطری رک شوی دا خوب مزبات خوابی دیری دی دیر خب یعنی ما چه کمی لندی کسی ول وستی دیری خیوی دیر خب خواد نتری واخیستا رازو شیر تا ما دا نظم کمتول گی چه دا خیال خاورا دامی مول وستا ریختیام دیر ور فکر پکی کارول شوه و خشایران الفاظ پکی کارول شیو خو ما چی و خبر در که غدا چی از من که پختنی تولانه که شکلا خزینه شایران شیر وی دوی یو دول ویر لنی پا شیر که هم دوی احتیاط کهی موزر احتیاط کهی مگر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه کړی که د مینی خبره کړی هم ډیره ښکارې ویلې ده کومه بل خبره کړی هم ښکارې ویلې ده یعنی دغه نور خزینه شاعرانو په څیر نه ده چې دای دی موزر احتیاط وکړي او خبره دې پټه کړي نو دام زموږ لپاره د خوشحالۍ زیری ده چې په دغه ټولنه کې چې خزینه ډیری محکومه دي او یوه ښځه راپورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپېدا ډېره لویه خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستې ډېر کلی کتاب ده او ډېرې ځانګړتیاوې لري. البته ځانګړتیاوې خو پکې ډېرې دي لکه دا چې پکې دې کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یوه ډېر ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاص ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډېر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې ویې کړی سوی د پوهنتون اول ځل نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورساو او بیا اوس د دکتورا په پروګرام کې مسله ده. صدا یو ډیر لوی افتخار د موږ لپاره.
هیره د نوې چی چې مو د وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه، اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوارو زار به تر خاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچان. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې هم چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي. بیا ټولو دوستانو مې چې راغونډې کړه، د ورکولو نه به هم خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هماغه مخه چاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي، که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي، خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شانه خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي، نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او دې ویلو به وړ وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه خپروي، دریمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمودایا صاحب په پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یو علمی ادبی مجله باید راوځي. تاسو هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یو ادبی مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبی مجله پیل کړې ده چې زما او ستا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم مو خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډېره وخته داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمي او فکري روزنه هم وکړي. زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه د ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړي. فیصله دا وکړه چې ادبی مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګ د دې مجلې نوم چې دی دوی خال ته چوس کړی وي، او د خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبی مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ. خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نوی، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دالمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کوم خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاشت زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړ سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمودایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي. تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږئ چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه هم لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې، ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندې شو د عبدالروف عارف ښه، هغه ما ته شاباسی وویلي ول که ته دارنګه کولی سې، یعنې دونې لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپل مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله، زموږ پښتو ژبه او دغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسی او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفي، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره، له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه سفیده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي. نو انشاءالله بیا موږ و هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب، تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی. مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلې ده چې اوس کوم شاعران دي، هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستو نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې غزلې او دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار، که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونې غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. که مطلب ثابتول غواړي په کوم خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، از بیکار شاعر کیم در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونې ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې فکر رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانی به زیات بېخام مخامنم، دا هغه خپل مقام دی، لا هغه من کار نه کوم. خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي، او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګ شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای سي، ګوند د هغوی شاعري دونه مخته تللې ده. ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي، ما دا د نت شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله، یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نوم په خبر. خو ما پیدا کی، ما دا سړی تجویز کی د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غنه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غنه کې خصوصي ګوښه واغه ترکو او دا خصوصي ګوښه به داغه د پاره یو ادبی ایوارډ وي. نو دا رنګ ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار وې موږ به را برسره کو، که ښه نقاد وې موږ به را برسره کو، که ښه محقق وې موږ به را برسره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا سب مخکې چې ټولنیز رسنۍ نه وي، انټرنیټ نه وو، نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکو هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نت هم اخیستې دي، خو په نت کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده داغه داخل را لرزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته وایم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي، په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدای سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي. نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو، نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېده یې اسانه دي. او د فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرری کې شته، زه یې نشم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې په پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبی مجلې تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ورباندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امت صاحب ستړی مسی
خیر اوسه ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپله د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دې پرې قانع سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوي طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلي. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو لپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو لپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي،
یمه د تنسپوهانو سره
او پیکانې سوي
قانې سوي مو د زینو تنسپوهانو سره می په جبه باندې بحث کړی دی. د دې ټول تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکې وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاحوي، دا طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دا شایسته دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومو څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی، چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقی عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په طول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه وي، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو. یعنی ولې سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه راوروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حج به و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو، دوی د طنز په تله نه خیژي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا به ورباندې د طنز نوم نه ایښی، یا به یې نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز یې. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې، د داسې بیتو او مصري سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلی دی، د ښکارې شعور کړی دی. خوشحال بابا عجب سړی و، په ژبه باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه راوروسته که بیا نور مخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر ښه څرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدی سو، او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي شوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو یې ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یعنی طنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود و؟ او بل خپله طنز څه معنا؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمه او نخرو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال، او هدف یې د ټولنې اصلاح ولس ته راځو. موږ ډېر ته پخوا څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلق درلود، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به پساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نمونه ایښو. البته دا نمونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی،
پایناتی و
د دې معنا څه ده؟ پایناتی،
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و، د دوی په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اچېدل، ډیر ظریفانه کیسې به دوی کولې. په ټولنه کې به ډیر ظریفو ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنې لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هېڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني، او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني، ډېر صاف یې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه، او یو داسې ټکې ته به د خلکو ورپام کوي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کې به خلکو وخندله، خو بیا د دې خندا په جریان کې یا وروسته به یې د ټولنې ناخواله ته هم ورپام شو. دې د شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حج وي او د حضر څخه جلا کړو، حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي، هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي، ریشخندۍ یې که نه په یو چا ملندې وي. په هغه کې که څوم ظرافت یي خو دا چې هدف یې اسلام وي، نو هغه ته طنز نسو ویلی. یا دغه مثلا حزل کرا واخلو، حزل کې پشکوی زیاتې، چټیات زیاتې، په هغه کې چې موږ وایي د شرم خبرې، هغه د شرم خبرې بیا دلته به شرمی سره کېږي. معمولا پوچ ژبه کاریږي، که څوم هغه م خلک خندوي خو نه دي طنز. بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مرواج دی تر اوسه هم، هغه ټوکی دي. ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو، د متوا په شکل نه، ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري، ډېر قوي ظرافت لري، او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري. په هغه کې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه سوي دي. خو بیا داسې ټوکی هم لرو چې هغه حج وي، هغه په یو شخص باندې نیول سوي، په یو منطقه باندې، په قوم باندې، په ځینو قبایلو باندې، په دربارونو باندې، په ګروپونو، په کورنیو باندې. کله کله حزل هم وي، یعنې داسې ټوکی چې یوازې خندا ده، خندا ده پاره. نو دا ټوکی خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مرواج دی. د شفاهي طنز بل شکل هم لرو. یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري، یو ظریف سړی دی، درون سړی هم دی، ژبه یې ډېره هنري ده، با شخصیت سړی هم دی. یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپکی. دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې، اما دا زمینه نه ده مساعده، د ژوند په خطر کې دی. نو بیا د خپلې ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې یو سړی کیسه کوله، فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی، فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی، فلانی ویل چې دا اوسنی وضعیت داسې دی، د خپل ادرسه نه وایي. دا هم طنز دی، خو شفاهي طنز. یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم، ادرسه نه دی معلوم. په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لرو، د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې و. په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بندرونه کې داسې خلک ډېر و چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول، هغه به نورو ته منسوب ده، حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات و. بیا وروسته چې کله زمینه مسایده شول، بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلای شو د طنز.
په ولس کې یو شفاهي طنزونه دي چې هغه د ټوکی په شکل، د خاطرات په شکل. یو سړی دی، یو خیالي کیسه یې جوړه کړې ده، خدای ځان ته منسوب کړې. وایي یو وخت داسې په سفر کې وم، داسې را روان شوم، دا مې ولیدل، هغه مې ولیدل. هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه یې ده، د سفرنامه نه یې، د سفر خاطره یې نه یې، یو طنز د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړي. یو دغه شفاهي شکل دی د طنز. بل تمثيلي شکل دی، ځینې کومیډیانان هسته په ولس کې، په هغه کې ښځې هم شاملې دي، ښځې په ودونو کې د نارینه کالي اغوندي، د نارینه اغوندي خپل برتونه په طبیعي باندې تور کې لنګوټه وتړي، ولکړه په لاس کې واخلي، د یو ظالم میړه تمثيل کوي، د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لورې د پیسو په مقابل کې کړې ده، خرڅه کړې ده. دا تمثيلي یا د موسیقي سره، د دایرو سره، او یا همداسې ښځې ورته چکچکی کوي، او دې ته په کندهار کې ناټکونه وایي، او دا ښځې چې په دې کې ډېر مهارت لري، دې ته ناټکیان وایي. دغه نو دا یو خاص ښځې یا خاص مهارت ولري. یا په ځینې ودونو کې نارینه هم دا کار کوي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې په ولس کې د تانس دوه شکل لري، یو شفاهي تانس دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کې تمثيلي. د دې ور اخوا ته شفاهي تانس یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک تانسونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې شوی دی، هغه یا د نقل په شکل کې دی یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دی، د اتان د نارو په شکل کې دی، دغسې د نورو ولسي سندرو په شکل باندې خوندې شوی دی. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلی، نو موږ په خپل ولسي ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل شوی دی.
ډېره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هېڅ یو تعریف ما نه قانع کوي او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي د دې ټولو تعریفاتو تر منځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی یعنی خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرښي، جالبه کې هنري کې ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د ورجو رنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډېره وراوړي ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکي د اشتها دپاره، د شوق دپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کورمه ده،
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ. Thank you.